اوس به مونږ تفسیر کوو د سوره علم نشرح او زمون آیتونه دي د آیا نمبر 1 نه واخله د آیا نمبر 8 پوری، یعنی دا ولنی آیت نه واخله د اتم آیت پوری. د دې سوره درې نومونه دي: سوره انشراح، سوره الشرح، او سوره علم نشرح. او دا درې واړه د دې دا ولنی آیت نه خسته شوی دي، او په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه چې الله تعالی کلاو کړه نو دا غي ذکر دی پکې، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره پکې شوی ده. او کوم تیر صورت چې وو سوره الدحا، د هغه صورت په اخر کې تکبیر ویل پکار دی. د اوس نواخله د قران مجید د مکملې دو پوری سمره هم صورتونه چې را روان دي، نو په اخر کې الله اکبر ویل پکار دی. کیدی چې په دې کې دا هم یو حکمت وی چې قرآن کریم خپل تکمیل طرف ته روان دی. کو صرف الله اکبر وای او کو الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر وای. علم نشرح مکی صورت دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. علم نشرح لك صدرك، اے نبی آیا موږ ستاسو د پاره ستاسو سینه نه وکلاو کړی؟ بلکې وی فرمایل چې لکه صدرک، یعنی اے نبی خاص طور ستاسو د پاره، آیا موږ ستاسو د پاره ستاسو سینه نه وکلاو کړی؟ د دې دوه معنی دي. د شرح معنی ده نرمول، ارتول، کلاوهل. نو په دې کې یوه دا معنی ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه جسمانی طور هم دوه ځله کلاو شوې ده. یو ځل په وړوکوالي کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوبې کولې د اما حلیمه کره، نو د هغه وخت خبره ده. او په دویم ځل چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې تلو، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه کلاو شوې وه او په زمزم باندې وینځلې شوې وه. او هسې د دې معنی څه ده؟ علم نشرح، اے نبی آیا موږ ستاسو سینه نه وه ارته کړې د اسلام لپاره، د اسلام د احکاماتو لپاره، د کفارو د پیغورونو د برداشت کولو لپاره، د هغوی د زړو د ازارولو، د خبرو د زغملو لپاره. ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه به ډیره تنګېده، نو الله تعالی وفرمایل چې الله تعالی کلاو کړه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت تلاوت هم کړی وو: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. سُورَةُ الْأَنْعَامِ آيَتِ آيَةَ نَمْبَرْ 125 چِي چَالَ اللَّهَ تَعْلَى هِدَايَتْ وَرْكَوَلْ غَارِي، یعنی هغه د هدایت ورکولو اراده وکړي نو دا غوسینه د اسلام د پاره کوله وکړي. چې کله د بنده شراسه درو شي نو بیا انسان هغه قبول کړي، دا غو په زړه کې دومره ځای جوړ شي چې دا په زړه کې بیا تنګی نه وي. ځینې سیزونه داسې وي چې هغه انسان نه اکسپټ کوي، نه یې قبلوي. کو هغه اهم کړي خو دا غو د پاره ګران وي، دا هغې کول دا هغې سره سینه تنګیږي، ساډوبه پرې راځي چې دا لاسو مصیبت دی، اوس بلا دا کار کومه. لیکن ځینې سیزونه داسې وي چې دا هغې د پاره زړه کلاو شي، دا هغې حکمتونه ورته په نظر راشي، یا کو په حکمت باندې پوهه هم نه وي نو دا هغه زړه قبول کړي. د الله تعالی د احکاماتو دپاره اکسپټیبلټي پیدا کول، نو دا د الله تعالی د طرف نه یو ډیر غټ رحمت وي. ځکه چې د ځینو خلکو زړونه دا نه قبلوي، هغوی احکامات اوري، هغوی ته پته وي، لیکن سینه یې نه قبلوي، شراسه درې نه کیږي، ځکه هغوی بیا عمل هم نه کوي. نو د سینې کلاویدل ضروری وي، او دا هم د الله تعالی د طرف نه وي. د چا د پاره چې الله تعالی اراده وکړي د هدایت ورکولو، نو دا هغو سینه کلاو کړي. مونږ هدایت غواړو، نو واقعي چې کله الله تعالی زمونږ دا دعا قبوله کړي، کچری مونږ واقعي دعا د اخلاص سره غواړو، نو الله تعالی به زمونږ سینه کلاو کړي. او دا به د دې خبرې نښه وي چې الله تعالی اراده وکړه مونږ له د هدایت ته راکولو. که تاسو اکسپټ کړئ د الله تعالی احکامات از اټ از، سمعنا واطعنا وکړئ، چې تاسو اعتراضات نه کوئ چې دا څنګه خبره ده، اوس به مونږ دا کوو. څومره ډېر اعتراضات وي د خلکو، ولې؟ ځکه چې سینه یې تنګه وي، هغه کلاو نه وي. د سینې کلاوېدل سوي اکسپټ کول قبل اول منل، نو تاسو ګورئ چې زما څومره شرا صدر شوی دی. او ضروری نه ده چې د هر بنده شرا صدر د یو عمره شوی وي، ځکه خو هر کس ته یو عمره هدایت هم نه میلاویږي. نو ستاسو او زما څومره شرا صدر شوی دی، لږ ډیر او که شوی هم نه دی، زړه مو نه غواړي منل. ځینې خلک وایي که نه چې زموږ زړه نه غواړي، څه وکړو مونږ؟ دعا وکړئ زموږ لپاره، ځکه چې زموږ زړونه نه غواړي. هغه څه وي زړه یې تنګ پروت وي، نو ځکه خو دا دعا مونږ غواړو چې رب اشرح لي صدري. مونږ د قرآن د ویلو نه مخکې دا دعا کوو چې یا الله زموږ سینه کلاو کړي، چې مونږ دا اکسپټ کړو، چې دا قبول کړو، چې دا نور زموږ په سینه کې راشي، چې زه دا واخلم. یا الله زما سینه فراخه کړي. او په یو حدیث کې راځي، ډیر ښایسته حدیث دی، په هغې کې راځي د مستدرک حدیث دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې په کومه سینه کې نور داخل شي او هغه الله تعالی کلاو کړي، شرا صدر یوشي. نو یا رسول الله، د دې څه نښه وي؟ د دې څه علامت وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، هغه څه علامت دی؟ بیا هغه د دوکې د کور نه اوزي او همیشه والا کور طرف ته خیال شي. یعنی جسمانی طور خودل ته وي، لیکن داغه سوچ د اخیرت وي، د دې زینه داغه زړه پاسي. بیا په دې سیزونو کې دومره زړه نه لګي داغه، داغه بیا پروا نه وي لکه څنګه چې د نورو خلکو زړه نه وي. ځینې خلک پلانینګ کوي چې مونږ ته فلاني ځای ته تلل دي، چې زه کومې کپړې واغوندم، او چې زما کومه ګوته ورسره میچ کیږي، چې پیزار می میچنګ وي، چې لپسټیک او د سرو زرو سیټ می ورسره میچ کیږي، او زه به کومه لوپټه او سکارف اچوم. دومره پلانینګ کوي چې پته نشته چې هغه ورځ به راځي هم او که نه. یعنی زړونه یې دلته نښتي وي، په دې کې خپل ټول ټایم ضایع کوي. دا هسې یو مثال دی. د خبرې مقصد می دا دی چې په دنیا کې داسې زړه لګېدلی وي، د دې مطلب دی چې سینه نه ده کلاو شوي، د دې سیزونو نه د هغو سینه اوس اوچته شوي ده، او آخرت طرف ته یې رحجان دی، او د مرګ د راتلو نه مخکې د مرګ تیاری کول. کچرې دا علامات په نظر راځي، نو د دې مطلب دی چې سینه یې کلاو شوي ده. الحمدلله، نور دننه را روان دی. تاسو ګورئ دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به دومره هر څه برداشت کول، نو دا هسې نه و. دا هغو به هم سینه تنګېده، لیکن سوچ کوئ کچری په مونږ کې څوک په داسې حالاتو کې وي، نو زمونږ به څه حال وي؟ نو الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو کیپیسیټي ورکړی وه، همتی ورله ورکړی و، او هغو به برداشت کول. الم نشرح لک صدرک، د اسلام د پاره او د هغې د احکاماتو د پاره هیڅ تنګي نه وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې. په هغو به بوج نه لګېده، خوشحالي به یې محسوسوله. تاسو ګورئ د وحي راتلل هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره څومره مشکل وو. چې وحي به نازلېده، نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خولې راماتې شوې. په جمعي کې هم دا داسې درون شی و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په اوخه سور و، نو اوخه به کېناستله. لیکن الله تعالی د هغه په زړه کې د وحي داسې شوق پیدا کړی و، هغه به پرې بوج نه لګېدو، بلکې د هغې سره به ورته خوشحالي میلاوېده. د هغې خپل یو لذت و، یوه مزه وه. ګورئ، مونږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سترګو یخوالی و، ځکه چې الله تعالی د هغو سینه کلاو کړي وه. او د چا د پاره بوج وي؟ ولی بوج وي؟ ځکه چې سینه یې تنګه وي، بنده وي د هغې د پانه. الم نشرح لک صدرک، اے نبی، تاسو د الله تعالی په دې احسان باندې نه یې پوهه چې الله تعالی ستا سینه څنګه کلاو کړي وه، او مشکلات زغملي ستاسو د پاره څومره آسان کړي وو، چې په هغه مره محرومۍ به تاسو څنګه راضي وی. ګنې ځینې لوی خلک وي خو چې پلاری وفات شي، نو وایي چې الله تعالی زما سره داسې ولی وکړل. بس اوس مونږ د الله تعالی نه ناراضه یو، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډېرې محرومۍ باوجود چاته هم شکایت نه دی کړی. ګورئ، دا هم الله تعالی خپل احسانات یاد کړی دي. او د دعوت چې کومه تنګي وه، نو د هغې دپاره هم د غزلو کلاو کړی و، د برداشت کولو دپاره، د دې لویې ذمهدارۍ دپاره یې د هغو سینه کلاو کړې وه. ووضعنا عنك وزرك، او لری کړو مونږ ستاسو نه ستاسو بوج. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بوج سوو، نبوت هم یو بوج وو، نو هغه یې سپک کړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره. ظاهره دا د نبوت ډېر غټ بوج وو، زموږ وړې وړې ذمه دارۍ وي، او مونږ وایو چې نه، مونږ خو دا ذمه داري نشو چتولی، دا خو ډېر ګران کار دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ټولې ذمه دارۍ ښه د خوشحالۍ سره اوچتې کړې وې. او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یو بل بوج هم وو، او هغه بوج څه وو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دې خبره ډېر زیات خپل ځان خوړو چې دا خلک کوم خوا روان دی، دا دوی څه کوي، دا هم یو بوج وو. نو الله سبحانه وتعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د هدایت لاره وښودله، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لی نبوت ورکړو. دا بوج هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوچت کړو چې اوس تاسو هغوی ګایډ کولی شئ. دا د ماضي یعنی تېر وخت نعمتونه وو چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رایادوي، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حوصله ورکړي چې الله تعالی به مخکې هم ښه معامله کوي ستاسو سره. او دا بوج څنګه وو؟ دا ویزر څنګه وو؟ الذي انقض ظهرك. نقضا ای هغه سیسته چې کله تاسو په میز باندې یو درون شی کیږدی او هغه بیا رقیږي، چې هغه اورزیدو ته نږدې وي، راپرېوتو ته نږدې وي. نو ستاسو په ملا باندې چې کوم بوج وو، ملا هم د انسان د جسم یوه مضبوطه حصه وي، داسې بوج چې هغه د بنده ملا ماتوي. دا هر څه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره داسې درانه وو، دا څومره غټ سټرس وو، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د چا ګمراهي نشو لیدی. چې کله مونږ څوک په ګمراهۍ کې ووینو، نو بیا مونږ افسوس وکړو، او بیا ایسته بیسته خبرې کوو، او بیا په آرام سره کینو او وایو چې مونږ څه وکړو، چې څه کوي نو کوي به. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له به آرام نه راتلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به دا خپله ذمه داري ښکارېده چې دا کار به زه کومه، چې داسې ولې کیږي، داسې به غمګین وو، داسې به غمګین وو. هغو غوښتل چې د دې حالات بدل شي، نو د دې بوج نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی آزاد کړو، او د هغو رهنمایي وکړه، ریلیف یې ورکړو هغو له. ورفعنا لک ذکرک، او چې دې کړو ستاسو د پاره ستاسو ذکر، خاص ستاسو د پاره، لکه ذکرک ستاسو د پاره ستاسو ذکر، الله تعالی بلند کړو. او ګورئ په دې کې هم ډیره غټه تسلی ده. په کومو حالاتو کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وو، دا هغه تاسو تصور هم نشئ کولی. کو د لږ وخت لپاره تاسو د هغه ځای د ماحول په باره کې سوچ وکړئ، او په کوم سټرس کې چې هغه وو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم ټینشن وو، او په هغه وخت کې دا آیتونه نازلېدو، نو دې سره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څومره تسلی ملو شوی وي چې اے نبی، مونږ ستاسو د پاره ستاسو ذکر اوچت کړو. والدحا، او الم نشرح لک صدرک، چې کله تکه توره تیاره وه، نو الله تعالی ورته رڼا ښکاره کړه، او چې کله هغو محسوس کړه چې دا به څنګه کیږي، د دې خو هیڅ فیوچر په نظر نه راځي، هیڅ داسې آثار نه وو چې د هغې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته لګېدلې وي چې سوخه حل به راوځي د دې، نو داسې هیڅ نه وو. نو الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړه چې اے نبی، مونږ خو ستا مخکې هم مدد کړی وو، او ګوره الله تعالی څنګه ستا نه دا بوج لرې کړو، الله تعالی څنګه ستا سینه کلاو کړه، الله تعالی خو ستاسو ذکر ډیر اوچت کړی دی. نو آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته وه چې یو وخت به داسې هم راځي چې په ټول ګلوب باندې به هر سیکنډ اذان کیږي، او په هغې کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم اخستی کیږي، اشهد ان محمد رسول الله؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خو پته نه وه چې الله تعالی به د هغو ذکر دومره اوچت کړي په دنیا کې، د آخرت خبره نه کیږي. یو کس تر هغه وخته پورې مسلمان نشي جوړېدی، یعنی په اسلام کې نشي داخلېدی، چې تر څو پورې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت ګواهي نه وي ورکړي. د چا مونځ نه مکملېږي چې تر څو پورې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود نه وي ویلی. نو څنګه الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر اوچت کړو او خلک څومره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي؟ او چې تر څو پورې یو مسلمان ژوندی وي نو دا درود به ویلی کېږي. او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې څومره خلک مین دي او څومره په هغو پسې لیونی دي د هغو د یو جلک د لیدو دپاره. او چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره کوي نو په سترګو کې اوښ کې راشي او هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملاقات شوق لري. دا نن چې ستاسو دومره مخالفین دي نو دا به داسې نه وي. ورفعنا لک ذکرک، او په آخرت کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر څنګه اوچتېږي؟ هلته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت کبرا کوي او الله تعالی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مقام محمود باندې فائز کړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت کولو سره به د ټولو خلکو فیصلې شروع شي د قیامت په ورځ. یو نبی به هم هغه وخت شفاعت کولو ته نوی تیار سوای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه. دا اعزاز به نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورکړی کیږي او د ټولو نه مخکې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جنت کې داخليږي. جنت به کلاوهی فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا، یقینا د تنګۍ سره آسانی ده، بېشکه د تنګۍ سره آسانی ده. العسر معرفه دی او یسرا نکره دی. چې کله الف لام راشي نو هغه اسم خاص کړي او چې کله یو اسم نکره راشي نو هغه عام وي، یعنی په هغې کې هر څوک راتلی شي هغه خاص نه وي. چې بس دا نو یسرا ډېر زیات دی او العسر یو دی، خاص دی او د هغې سره ډېر زیات یسر دی. چې په یو ځای کې الله تعالی عسر راولي چې تنګي راشي نو د هغې سره یسر هم وي، ډېرې آسانۍ وي. او هغه معده د هرې تنګۍ نه پس آسانی نه ده. خلک وایي چې د هرې تنګۍ نه پس آسانی ده، نه بلکې د هرې تنګۍ سره آسانی ده. دلته معلس راغلی دی چې کله مشکل راشي نو د هغې سره الله تعالی آسانۍ هم راولیږي، د هغې نه ځینې لارې هم راوباسي. لیکن انسان په عسر کې داسې غرق وي چې هغو ته یسر په نظر نه راځي. په مشکلاتو کې هغه داسې په غم کې لاړ شي چې هغو ته بیا آسانی په نظر نه راځي، هغه ړوند شي. لیکن الله تعالی آسانی راولي او چې بنده د تنګۍ نه تیر شي نو آسانی راشي. او د ټولو نه غټ یسرن جنت دی او د هغې دپاره هم انسان د مشکلاتو نه تیریږي. د جنت نعمتونه به د عسر نه په تیرېدو باندې میلاویږي. په حضرت مریم علیه السلام باندې څنګه تنګي راغلې وه چې هغه یوه پاک دامنه ښځه وه او په هغې باندې چېرته هم څه خبره نه وه شوې او د هغې تعلق د یو داسې پاک خاندان نه و او د هغې بچی پیدا کېدو او هغه هم بغیر د وادونه. هغې وی چې یا الله، کاش چې زه مړه وی چې په ما باندې دا وخت نه وی راغلی. هغه د بدنامۍ نه ډېره ویرېده چې اوس به زما سره څه کېږي. لیکن الله تعالی د هغې سره آسانی هم راولېږله او بیا الله تعالی هغه وړوکي له ګویایي ورکړه او هغو خبرې شروع کړې. نو د عسر د تیرېدو سره یسر راځي. فإذا فرغت فانصب، بیا چې کله فارغ شې نو ودرېږه. چې کله د دعوت او تبلیغ نه فارغ شې نو د الله تعالی په عبادت کې ولګه. وإلى ربك فارغب، او رغبت وایي د شوق سره چا طرف ته مایل کېدل. رغبت دا نه وي چې بنده هسې د خلاصېدو کار کوي چې ځان خلاصوي. چې کله تاسو فارغ شئ د فارغېدو څه مطلب وي؟ چې د دعوت او تبلیغ د کار نه وزګار شئ نو هغه وخت بیا څه کوئ؟ بیا ودرېږئ او محنت شروع کړئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څومره محنت کوو چې د شپې به ودرېدو نو خپې به وپړسېدې د ودرېدو په وجه. دومره محنت به یې کوو او موږ وایو چې فارغ شو نو آرام به کوو، لږ کار او ډېر زیات آرام. فانصب، بیا د الله تعالی په عبادت کې محنت کوئ، ځکه چې د شپې وخت خو د تبلیغ او د دعوت نه و، د سکون وخت و. اوس د الله تعالی په مخ کې ودرېږئ، خپل رب طرف ته رغبت وکړئ. ډېر ښایسته صورت دی. الله اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة أوري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.